د ماسیګر څلور بجې شوې د اوسنی رادیو د خبرونو تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې خبرونه لرو. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف نن وویل چې تر نیم میلیون ډیر افغان ماشومانو ته د شرې پر ضد واکسین ورکوي. د ملګرو ملتو پر اساس دا کمپاین په د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري او د جاپان په مالی مرسته ترسره کړي. یونیسف هیله لري چې د واکسیناسیون د دې کمپاین د تطبیق په وسیله د شری ناروغي د خبرېدو مخه ونیسي. د روان میلادي کال په لومړۍ او درو میاشتو کې د افغانستان په څباندې شلو ولایتونو کې د شری تر 15 زره ډیری پیښې ثبت شوې او له کبله د یو سلو شپږ اتیا تنو مړینه هم تایید شوې ده. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو په دوام کې 40 میلیون ډالر نورې کابل ته ورسېدي. دا پیسې هم د مخکینیو په شان یو خصوصي بانک ته سپارل شوې دي. خو د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت په کنټرول کې دی، د مرستې د هرکلی ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې په بانکي برخه کې همکاري او تعامل زیات کړي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د نړیوالې ټولنې له لوري افغانستان ته تر اوسه پورې څه باندې 1.35 میلیارد ډالر مرسته شوې ده. د ماهیپر د برېښنا کوټ دوهم توربین ترمیم او فعال شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وایي د دغه شرکت تخنیکی کارکونکو د ماهیپر برېښنا فابریکې د دوهم توربین د ترمیم چارې په بری بشپړی کړې دي. د دوهم توربین له فعالیدو سره دغه برېښنا کوټ د برېښنا د تولید ظرفیت 6.5 میگاواټو ته ورسید. سپینماړی وی ولسمشر جو بایدن به د یکشنبه په ورځ د سپتمبر د 12 نیټې په کالیزه کې وینا وکوي او همدارنګ به د امریکا د دفاع وزارت کې د دې پیښې د قربانیانو په یاد د ګلو ګډي کښېشتي. د سپتمبر په 12 نیټه په امریکا کې د هغو پیښو یاد تازه کیږي چې د 2001 میلادي کال په همدې نیټه ترهګرو څو الوتکې ارغمل کړې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز سره او په واشنگټن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره ووهلې. یوه الوتکه هم په پنسلوانیا کې نسکوره شوه. په دې ترهګرو بریدونو کې چې د القاعده شبکې کړي وو شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. امریکا او متحدانو یې د دې حملو په ځواب کې په افغانستان کې جګړه پیل کړه. د ولسمشر بایدن میرمن جیل بایدن به د یکشنبه په ورځ په پنسلوانیا کې وینا وکوي. د ولسمشر مرستیاله کامیلا هاریس به د خپل خاوند سره په هغو مراسمو کې چې په همدې تړاو په نیویارک کې جوړیږي ګډون وکوي. د چین دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې په سختې زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 4 اویا تنو ته زیات شو. په همدې حال کې زرګونه کسان موقتي سرپناه ته لېږدول شوي او د پرلپسې بارانونو له کبله ویره ده چې مځکه وښویی شي. د امریکا د زلزله پیژندنې د مرکز له راپور سره سم د دوشنبه په ورځ 6.6 ریشتره زلزلې د چین د سیچوان ولایت کانګدین ښار ته سخت ټکان ورکړ. او د بریتانیا د نوی صدر اعظم دفتر پرون اعلان وکړ چې جیمز کلیورلی د بدنوی چارو وزیر ګمارل شوی دی. ښاغلی کلیورلی د سشکال په جولای کې د بوریس جانسن په کابینه کې د پوهنې وزیر ټاکل شوی وو. پرون لیسټریس د بریتانیا د صدر اعظم په توګه لوړه په ځای کړه. د په واکمن محافظه کار ګوند کې د نن د رایو په نتیجه کې خپل سیال ریشی سوناک مات کړ.
زمو شخله ازادي رادیو اوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وای نور هیوادونه دی اجازه نه ورکوي چې له خاورې د افغانستان پر ضد کار واخیستل شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په کابل کې د روسیې سفارت په خوله کې له حملې وروسته د ډیپلوماټانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه، خو طالبان وایي
موږ د تجمنو چې ټول اسباب همدارد په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو او د امنیت ډېر ټینګ وساتو.
د پکتیکا د برمل اوسیدونکي وایي نه ښوونځی لري او نه د ژوند نور لومړني وسایل.
مشته نه انټرنیټ سماچار کوي او نه ټلیفوني اړیکې مشته شي.
روسي سیلونو د شاتو د مچیو کاروبار هم سخت اغیزمن کړي.
په دې مچو باندې داسې اغرن او بره وش کېدلې او راغلې ډېر شپېټې یوړلې.
په کونړ کې د ورمې ورځې د زلزلې د تلفاتو شمیر زیات شوی.
په سیل دنګي کې د غرنې وتی بیره خوې شوې و زیات تلفات هغه خلکو ته واړول.
تر دیشبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وی امریکا دی د دوحې تړون ترجمن پاتشي او لنور هیوادونه هم غواړي چې د افغانستان پر ضد خپل خاوري او هوایي حریم کارولو ته اجازه ورنکړي. دا په داسې حال کې چې طالبان په خپل د دوحې تړون په سرغړونې تورن کیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی چې نن چهارشنبه له رسنیو سره د دغه وزارت د یو کلنې لاسته راوړنې په اړه خبرې کولې ټینګار وکاو لکه څنګه چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد نه کارول کیږي د نړۍ هیوادونو دی هم د دغه هیواد پر ضد د خپلې خاورې کارولو ته اجازه نه ورکوي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان هوایي حریم باید نقص نسی او د بی پیلوټ الوتکو څار د هم پای ته ورسیږي. د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی چې د چهارشنبه په ورځ خبری غونډه کې د دې وزارت یو کال د لاسته راوړنو او چارو په اړه راپور شریکوه ټینګار وکړ چې امریکا د له دوی سره د دوه لاسلیک کړې هوکړه نه نقضوي او په خپلو ژمنو دی عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د دوه هوکړې ته د نشمنتیا له امله په ځانګړي ډول ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پریکون او د ښځو د حقونو د نقص په اړه په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ دي. متقی دی یوې پوښتنې په ځواب کې چې وړاندې د دوی حکومت ادا کړی چې د پاکستان له لارې د دغه هیواد هوایي حریم ته د امریکا بی پیلوټ الوتکې ننوځي په اشاره سره وویل لکه څنګه چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي دوی دې هم د دغه هیواد پر ضد د خاورې کارول بند کړي.
ما با همه کشورها که در تماس هستیم گفتیم و میگویم که
موږ ټولو هیوادونو سره په اړیکه کې یو او ورته مو ویلي او وایو کله چې د افغانستان خاوره ستاسو پر ضد نه کارول کیږي نو ټولو غواړم چې د هغوی خاوره دې هم زموږ پر ضد ونه کارول شي. دا خبره مو ورته په خصوصي مجلسونو او د سفرونو په ترڅ کې کړي او د رسنیو له لارې ورته دا پیغام ورکوو.
امیر خان متقی له امریکا وغوښتل چې د فشارونو د واردولو پر ځای دې له دوی سره سیاسي او اقتصادي تعاملات وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادا کوي چې له ټولو ترهګرو ډلو سره یې اړیکې پرې کړي په داسې حال کې چې د جولای په 1 امریکا په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری په نښه او ووازه. د امریکا له لوري د ایمن الزواهری د وزل کېدو تر اعلان وروسته په ځلونو امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د پیښې د امریکا او متحدینو پر ضد یې د افغانستان له لوري د ترهګریزو احتمالي ګواښونو له امله اندېښنې لا زیاتې کړي او دوی له لرې واټن څخه په افغانستان جدي څارل دي. وړاندې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي یعقوب مجاهد ویلي وو چې افغانستان ته د امریکا بی پیلوټ الوتکې د پاکستان له لارې ننوځي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې نږدې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د هېواد په بېلابېلو ولایتونو په ځانګړې توګه د کابل، غزنی او کندهار پر فضا د بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو راګرځېدو راپورونه ورکړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د تېر یو کال د لاسته راوړنو په ترڅ کې وویل چې دوی په دې موده کې له هېواد بهر د قونسلګریو د فعالیتونو له درکه 1 میلیارد افغانۍ راټولې او د دولت بودیجې ته سپارلې دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی د دوحې له موافقې سره سم نورو ته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د افغانستان پر ضد کار واخیستل شي. په دې موضوع د نورو خبرو لپاره د سیاسي او پوځي چارو نظر خاوند احمد خان اندړ هم دا شیبه را سره دی. ورته هرکلی وایم اندړ صاحب، که د طالبانو اړخ ته راشو چې طالبانو په خپله د دوحې تړون څومره رعایت کړی دی ستاسو په نظر؟
سلامونه، مننه کوم سروان صاحب. ګوري دغه د دوه تړون د افغانانو لپاره د ناسور زخم ګرځېدلی دی. دا سیال کې چې خپله طالبانو په هغه وخت کې چې دوی یو تحریک وو یا یوه ډله وه د امریکایانو سره د ځینو نورو هیوادو په شتون سره امضا کړی ده، خو افغانان د دغه تړون نه هېڅ خبر نه دي. داسې ویل کېږي لکه چې ښاغلي خلیلزاد ویلي دغه تړون د دواړو لورو
تر هغه ځایه پورې چې خبر یاست، چې تر هغه ځایه پورې چې تاسو معلومات لرئ یا دواړه خواهی وایي، هغه څومره طالبانو رعایت کړی دی؟
د دواړو خواهو په څرګند ډول معلومیږي چې د امریکایانو د هوایي حریم زموږ نیولی او ګزمي کوي. دا د بین المللي قوانینو برخلاف یو عمل ده چې ترسره کوي، او همداسې طالبانو هم په دیو کال کې دوی حتی دومره نشي کولی چې په ملګرو ملتونو کې خپل استازي ولري او په افغانستان دننه کې د نارینه و د ښځو حقوقو او د بشري حقوقو لپاره ډېر کار وکړي. د بېلګې په توګه د نجونو ښوونځي چې ډېر برخلاف د اسلام د قانون د مقدس دین د قانون همداسې د خلکو د غوښتنې سره بند کړي دي، همداسې نورې ځینې کړنې چې په حکومتداري کې اکثره چوکۍ دوی غیر مسلکي خلکو ته ورکړي، د افغانستان مسلکي کدرونه په فرار کې.
اندر صاحب مننه د دې لپاره چې وخت کم لري. یو بل پوښتنه هم لرم، هغه دا ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقی ویلي دي چې نور هیوادونه دې اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه د افغانستان په ضد کار واخیستل شي، لکه څنګه چې په راپور کې مرته اشاره شوې وه. مخکې یو شمېر طالب چارواکو من جمله د دوی دفاع وزیر ښاغلی مجاهد د پاکستان نوم اخیستی و، دا خبرې په څه معنا دي؟ دا معنا لري چې د دوی او پاکستان ترمنځ اړیکې په خرابېدو دي؟
نه، پاکستان خپل ملي منافعو ته ګوري. هغوی که دوی څومره ووایي او څومره اخترنه وایي چې پاکستان خپل کار کوي د امریکا سره، پخوا هم اړیکې سمې وې او همکاري ورسره کوله. په 2000 کال کې هم ډېر همکاري ورسره کړې، د دوی په ځپلو، په بندي کولو، په خرڅولو کې ورسره کړې دي. خو خپل طالبانو یا افغانستان اسلامي امر څه کړي دي؟ یوازې په اختارونو کې دوی باید خپلې اړیکې سمې کړي، سیاسي تعامل ته لاړ شي، د افغانستان د رسمیت پېژندلو لپاره او د امریکا سره د اړیکو د جوړولو لپاره. همدغسې لکه نور هېوادونه چې د خپلو هېواد د ملي منافعو په خاطر الېزلې کې، دوی دم باید.
بله، ډېره مننه ښاغلی احمد خان اندړ چې له ازادي راډیو سره مو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د روسیې په سفارت وروستۍ حمله ته خبرګون شو. دلته د امنیت شورا له لوري په خبره شوې اعلامیه کې پر ټولو خواو ژغ شوی چې په افغانستان کې د ډیپلوماټانو او کنسولي تاسیساتو د امنیت خوندیتوب ډاډمن کړي. د رواني اونۍ د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته په انتحاري حمله کې دوه روسی ډیپلوماټان او څلور ملکی افغانان ووژل شول. د دې موضوع تفصیل اجمل انبرادی کوي.
که څه هم د امنیت شورا په اعلامیه کې د طالبانو د حکومت نوم نه دی اخیستل شوی، خو له ټولو اړخونو پکې غوښتنه شوې چې باید د بهرنیو ډیپلوماټانو او کنسلګریو د امنیت خوندیتوب تضمین کړي. په اعلامیه کې د روسیې سفارت مخته د رواني اونۍ د دوشنبه د ورځې برید غندل شوی او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودل شوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د دې شورا غړو یو بار بیا ټینګار کړی چې ترهګري که په هر بڼه، هر ځای او د هر انګیزې له مخې وي، د نړۍ سولې او ثبات ته جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وایي چې افغانستان کې د ټولو بهرنیو استازولیو او ډیپلوماټانو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
موږ د تجمنو چې ټول اسباب او همدارد په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماتیکو مرکزونو او موسساتو امنیت ډېر ټینګ وساتو او دې ته مو خاص توجه پخوا هم کړې. خو ځینې وخت کې داسې عمل په ډېر پرمختللو هېوادونو کې هم کېږي چې یو جنایتکار خپل شومامه مخې ته ورسېږي.
ښاغلي مجاهد وویل د طالبانو حکومت د روسیې په سفارت د حملې د عاملینو د بیا پیدا کېدو لټه کوي او سزا به ورکړل شي. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په کابل کې د روسیې سفارت مخته په شوې انتحاري حمله کې د سفارت دوه ډیپلوماټان او دغه شان څلور ملکي افغانان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څانګې ومانه. دا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په یو سفارت لومړنۍ حمله وه. له امنیت شورا وړاندې یو شمېر هیوادونو او د افغانستان سیاستوالو هم دا حمله غندلې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې له غړو هیوادونو غوښتل شوي چې د امنیت شورا د پریکړه لیکونو او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په دې برخه کې فعال او هر اړخیزه مرسته وکړي. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی چې د دغه ډول خونړیو پیښو عاملان، مالی ملاتړ کوونکي او اسانتیا برابرونکي باید عدالت ته راغلل شي او حساب ورسره وشي. په کابل کې د روسیې په سفارت له شوې حملې وروسته د سفارت ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې دي د دوی کنسولي څانګې ته افغانان نه ورسي.
په کونړ کې د دوه شپو وړاندې زلزلې د ټپیانو شمېر 300 ته رسیدلې او همدارز د زیانمن شویو کورونو شمېر زیات شوی دی. په تیر زلزله کې په ننګرهار، لغمان او نورستان کې هم 40 تنه ټپیان شوي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې.
د کونړ نورګل ولسوالۍ چې د دوشنبه شپې زلزلې له نورو سیمو زیاته ځپلې، د ټپیانو شمېر 300 ته او د ویجاړو شوو کورونو تعداد 100 ته رسېدلی دی. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي به زلزله ځپلي بې سرپناه شوي او اړینو مرستو ته اړتیا لري. شهزاده سادات:
زلزلې ټکانونه ټوله ورځ جریان درلوده، د سلو شاوخوا کورونه په بېخي د منځه لاړل. دا چې په سویل تنګي کې د غره نه وتیګه راخوې شوې وه، زیات تلفات هغې خلکو ته واړول او زمونږ د دولتي او غیر دولتي موسساتو څخه دغه غوښتنه ده چې عاجلې مرستې دې خلکو ته ورسوي.
په کونړ کې چارواکي بې وایي د ولایت څلور ولسوالیو کې زلزلې ویشتو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده او په لسګونه کورونه یې له اوسېدو ویستلي دي. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست کارکوونکي احسان الله ازادي راډیو سره نوي راټول کړي معلومات داسې شریک کړل:
په لسګونه کورونه زیانمن شوي دي، د اوسېدو قابل نه دي او خلک د شنه اسمان لاندې ناست دي. مزار دره کې او هم په شولت دره کې، د دې تر څنګ د څوکۍ په دیوګل دره کې هم د 15 کورونو د زیان او یو کور په نرنګ کې هم د زیانمنېدو خبر ترلاسه شوی دی. په چپه دره کې موږ د دوو کورونو د تخریب خبر لرو.
د هغه په خبره چې زلزله ځپلي په بد حالت کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست په کونړ ولایت کې په هغه اندازه چې ضرورت دی کافي اندازه مواد نه لري، خو دلته موږ سره همکاري ادارې شته دی چې هغه غیر دولتي موسسات دي او د سری میاشتې محترم ریاست دی، د هغوی په مرګ باندې موږ کولی شو چې دغې پیښو ته جواب ووایو. د دې تر څنګ مو په نړیوال ټولنې باندې او همدارنګه په مرکزي حکومت باندې دا غږ کوو، کورونه چې تخریب شوي دي، دغه د ژمي موسم را روان دی، نو که دغه خلکو ته د اساسي سربنا د جوړولو بندوبست وشي ډېره به ښه شي.
دوه ورځې وړاندې زلزلې د کونړ په ګډون ننګرهار، لغمان، نورستان او د کوزي پښتونخوا یو شمېر سیمې وخوځولې. مرکز د کوز کونړ ولسوالۍ ختیځ لور ته د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه سیمه ښودل شوې، چې په نتیجه کې شپېتو تنو ته مرګ ژوبله واړوله او په لسګونه کورونه یې ویجاړ کړل. له دې وړاندې د روان میلادي کال په جون کې په پکتیکا، خوست او پکتیا کې هم د شپې لخوا ډیورنډ کرښې ته څیرمه زلزله رامنځته شوې وه، چې پکې شاوخوا 2000 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او له زرو زیات کورونه یې هوار کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ګاونډي ته ځو او د یوې تودې موضوع په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې له همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کوم. کاکړ صاحب، درته هرکلی وایم. نن سبا په پاکستان کې یوه توده موضوع د عمران خان احتجاجونه دي، په داسې حال کې چې په پاکستان کې سیلونو ډېر خرابۍ کړی دی، تاوانونه یې پیش کړي دي، مرژوبلې اړولې دي، خو دل احتجاجونو لاس نه دی اخیستی، دلیل څه دی؟
د مننه ډیره. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې تحریک انصاف ګوند مشر دی، هغه د کله زغه چې لواکه لري کړل سوی دی، د اپریل په میاشت کې د پرځای باندې د نه باوري تحریک په پارلمان کې وړاندې سو او د پرځای باندې شهباز شریف لومړی وزیر وټاکل سو. لاغه وروسته دی په ډیر مشکل کې راګیر دی، او مشکل کې په دې معنی راګیر دی چې یو خو د فوج سره شکر اړم کړی دی او سخت خبری کوي، دوم دا دی چې د داسې خبری کړي دي چې هغه د پاکستان څخه مهم چارواکي دي، کاغه د محکمې غدي او کبیا په بیوروکراسي کې دي، پر هغه باندې تنقیدونه کوي، نو د پر ضد باندې ډېر زیاتې دوسیې هم جوړې شوې دي. نو په داسې مشکل کې دا فکر کوي کارپوهان دا وایي چې د دغو غونډو ته ولسي غونډو ته د دوام ورکولو معنی دا ده چې پر حکومت فشار راولي او د پر ضد څخه کمی دوسیې یا قضیې جوړې شوې دي د لاغه څخه ځان خلاص کړي.
نو داسې خو بلې خوا که چېرته دی مظاهرې ونه کړي، احتجاجونه ونه کړي، فکر نه کوي چې هغوی به هم د ده په ضد دوسیې نه جوړوي او له نرمښته به کار واخلي؟
دا سوال له دې سر نه دی چې دی دغه مظاهرې کوي او کې نه کوي. سوال دا دی چې په مظاهرو کې چې کومې دی ویناګانې کوي، هغه که دی په مظاهرو کې وکړي کې نه وکړي، بل ځای هم دی کوي، دی داسې خبرې کوي چې هغه په یو شکل نه شکل کې د پاکستان له قانون سره په ټکر کې وي، او کله چې بیا د پاکستان قانون ته دا خبره وړاندې کړي، نو بیا هغه د ده په ضد باندې د قانون په چوکاټ کې یو قضیه جوړېږي. نو
دلیل څه دی چې تر اوسه پورې د ده په ضد عملاً اقدام نه دی شوی؟ دی ډېر پراخ ولسي قوت لري،
ولسی قوت هم لري، او ځینې خلک دا وایي چې د پردې شاته چې کوم قوتونه دي یا په پاکستان کې ډېر اثر او نفوذ لري یا د پاکستان فوج دی، هغه هم پر دې باندې ډېر زور نه راوړي چې دی د یا جیل ته ولاړ سي زندان ته ولاړ سي یا بیا خپله چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغه هم کوشش دا کوي چې عمران خان زندان ته واچوي نو له هغه سره به د ده شهرت نور هم زیات سي نو دوی کوشش کوي چې په داسې طریقې راونسي چې پر دې فشار هم وي او دغه سیاست یې ورسره روان وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځري چپه دوله شپږ نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 چپه دوام کوي. په پکتیا کې د شاتو مچۍ خاوندان وایي چې ورستیو ورشتونو او سیلونو د شاتو پر حاصلاتو هم منفي اغیز کړی دی او د دوی کاروبار خراب کړی دی. له بلې خوا په دغه ولایت کې سیلونو خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولې دي. کاروانګر او باغداران وایي چې حاصلات او فصلونه تباه شوي دي. د پکتیا د شاتو د خاوندانو د ستونزو په اړه دا راپور واوري.
په پکتیا کې د شاتو مچۍ لرونکو وایي د روانو ورښتونو او سیلاونو له امله په دښتو باغونو او چمنونو کې د ګلانو بوټي له منځه تللي چې له امله یې مچۍ له لوږې سره مخامخې شوي او د شاتو پر حاصلاتو یې هم منفي اغیز کړی دی. د شاتو مچۍ لرونکی راز محمد آزادۍ راډیو ته وایي مچۍ د طرف کېدو له ګواښ سره مخامخې دي.
سیلاب وروره آفت وراغلل په دې مچو باندې داسې اګرنه اوبه راوشکېدلې اور اگلی دیر شپټه یوړلې گل دې دوی خوراک دی والا ډیر توانې ورولاتول خوراک ته رسیدګی نه پیسې شته نه چی شته او امرک په حالات دی بس پرتی دی.
یو بل د شاتو مچۍ لرونکي ایوب چې 2500 صندوق مچۍ لري وای نور کلونه به تر دې وخته 2000 شات اخیستل خو د بارانونو لیوجې نه واضح شات نه دی اخیستي بلکې مچۍ هم وګیدي.
تقریبا دا وخت پورې مو 200 کښې کړی هغه کړی دی د بورونو یوازې نه ونه شو مچۍ هم وګیدي تر اوسه پورې خپل خوراک په ناس مړیا نه دي شوي. ته ونونه خو مو ډېر کېږي ویل چې اوس کم از کم چې دلته خورچ کې او هغه کوي دا هم هغه دی که نه هغه هم هغه خو ورپسې تاون تاون ده چې مچۍ غوړي هغه هم تاون دی نو دا تاونونه خو ټول تاونونه دي.
یو بل تن د شاتو مچۍ لرونکی یعقوب وایي دوی مچۍ په مني کې پاکستان ته وړي او په اوړي کې افغانستان ته راوړي نو اوس د دواړو هیوادونو په وړلو او راوړلو کې هم ستونزې دي.
په لارو کې مونږ ته ډېرې ستونزې دي چې مونږ ته د لارو ستونزې هوارې کړي لکه دغه مونږ په مني کې وړو پاکستان ته او بیا د وړي راوړو دلته شات وکړي مونږ شاتو ته هېڅ بازار نه لرو هېڅ قسمه دا شیشی نه لرو چې مونږ دا ویسو چې د خپل تولیدات مونږ هغه ځای کې په صحیح طریقې خرڅ کړو. ته یقین وکړه د مونږ د وطن داسې شات دي چې د بیرې شات نه یو په لس چنده ښه دي او د هرې دوا دپاره لکه شفا دي خو بس دلته څه نه لرو چې دا مونږ ویر کړو افغانستان کې یا داسې ځای ولرو یا څه شی ولرو چې دغه مونږ په هغه ځای کې خرڅ کړو.
د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې وروستیو بارانونو او سیلاونو مچیو څارویو او کښتونو ته زیان رسولی او هغه دښتي ګلان چې مچۍ ورڅخه استفاده کوي او یا سلنه له منځه تللي دي. د کرنې ریاست د مالدارۍ برخې عامر کبیر اسلمي وایي
خړې راغلي دي سیلاونه راغلي دي ګلان ټول له منځه وړي دي پټ کړي دي نو اوس بعضې وخت په دې ولسوالۍ کې زموږ مچۍ هم له منځه تللي دي. اوس دهقان یا مثلا زمردار دې ته احتیاج ده چې څنګه وکولی شي چې شات خوڅکې چې تینه وباسي وز خپل مچۍ څنګه ژوندۍ وساتي دا بورم قیمته ده چې بوره ورته واخلي او خپل مچۍ وساتي.
بل لوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي د شاتو مچیو د کاروباریانو ستونزې اړوندو ادارو وزارت او مرستندوی بنسټونو سره شریکی شوې دي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالقیار احمدزی وایي
د مچیو د کاروباریانو ستونزه یو لوی ستونزه در اختیار هم خو په دې برخه کې دوی ته په ځانګړي توګه باندې د زراعت ریاست سیمه ایزه کچه باندې مختلف غونډې ورسره کړې دي او هغه موسسات چې په دې برخه کې ځانګړې توجه لري پانګونه یې کړې ده او مرستې ورسره کوي له هغوی سره هم د دې ستونزه شریکه کړې ده. دغه راز له خپلو اړوندو وزارتونو سره هم شریکه کړې. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې د موسساتو سره په ګډ مجلس کې د دوی کمیسیون دي شي یو ځل بیا یادونه وکړو.
د افغانستان په بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندز، دایکندي، بامیان، لوګر، سرپل، فرا، میدان وردک، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست کې هم یو شمېر خلک د شاتو مچیو په روزنه او پالنه بوخت دي. د کرنیزو چارپوهان له ورښتونو او سیلاونو سربیره په لویو ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی، د شنو کمربندونو له منځه تلل او د بڼوالو له لورې د مضره حشراتو په وژنه کې له زیاتو کیمیاوي موادو استفاده هم هغه لاملونه بولي چې د شاتو مچیو د له منځه تللو سبب ګرځي.
د نړیوال اټومي انرژي اداره وایي د اوکراین د زاپروژا په اټومي تاسیساتو کې اوسنۍ وضعیت له کنټروله وتلی او د یوې اټومي پیښې د مخنیوي لپاره عاجلو اقداماتو ته اړتیا ده. د دې ادارې مشر له روسیه او اوکراین دواړو غوښتي چې د دغو تاسیساتو شاوخوا د اټومي مسؤلیت او د خوندي امنیت یو زون رامنځته کړي. نورحال نوریاس نوری وایي.
د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي تاسیساتو کې روان وضعیت د ادارې وړ نه دی او په دې تاسیساتو کې د یوې اټومي پیښې د مخنیوي لپاره سمدستي موقتو تدابیرو ته اړتیا لیدل کېږي. د دې ادارې مشر رافایل ګروسی بیګا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا له اور سره لوبې ته ورته کار دی او هر شیبه امکان لري چې یو اټومي ناورین رامنځته شي. ښاغلي ګروسی دا څرګندونې یوازې څو ساعته وروسته له هغې وکړې چې دې ادارې د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د زیات پاړه یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې له روسیا او اوکراین څخه غوښتنه شوې چې په زاپوریژیا کې د اټومي امن یو خوندي زون رامنځته کړي. همدارنګه غوښتنه شوې چې پر دې تاسیساتو او شاوخوا سیمو د ډزې سمدستي ودرول شي تر څو دغو اټومي تاسیساتو ته نور زیان ونه رسیږي او همې د عملیاتي کارکوونکو امنیت خوندي شي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې دغه راپور وروسته له هغې خپور کړ چې ښاغلي ګروسی په مشهد ملګرو ملتونو څارونکو په دې وروستیو کې له دغو تاسیساتو کتنه وکړه. دغه اټومي تاسیسات چې د روسیې د پاوز په کنټرول کې د عملیاتي چارې اوکراینی تخنیکي کارکوونکي مخته وړي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې د دغو او د اوکراین د نورو اټومي تاسیساتو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره تر ټولو غوره اقدام دا دی چې روانه جګړه ودرول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش له روسیې او اوکراین دواړو غوښتي چې په دې سیمه کې د امنیتي زون له ایجاده سره موافقه وکړي. ګوتیرش د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل چې په دوهم ګام کې به د یوې غیر نظامی سیمې رامنځته کول یقیني کیږي. په تیره روسي ځواکونه باید ژمنه وکړي چې د دغو تاسیساتو له ساحې ټول پوځي پرسونل او تجهیزات باسي او اوکراینی ځواکونه به هم ژمنه کوي چې دغو تاسیساتو ته به ننوځي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نبینزا د امنیت شورا غونډې ته وویل چې روسیه په دې خواشینه ده چې په دغه راپور کې پر دې ځای د ډزو په خاطر کیف ګرام نه دی بلل شوی. هغه وروسته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا روسیه په دې سیمه کې د یو خوندي زون رامنځته کېدو ته چمتو ده وویل چې دغه وړاندیز جدي نه دی او زیاته کړه چې که دا کار وشي اوکراینیان به سمدستي د ځای ته ننوځي او هر څه به وران کړي. ښاغلي نبینزا ادعا وکړه چې روسان د دغو تاسیساتو دفاع کوي.
ستاسو له پیغامونو
زه د اورزګان ولایت د جراوت وسوالي سرکاري ظلمي خبره کوم. زموږ لار کنډ او کپر د اول د لولپورو چارواکو سمدا هیله ده چې زموږ لارې توجه وکړي او زموږ اورزګان غریب ولسونو ته پر وخت موسسي ورسي، نفوس زیات وي او اولن کې دغه د لارې کار وکړي. لارې ډېر کنډ او کپر ده، مسؤلین باید توجه ورته وکړي او کوشش وکړي چې دا لارې چاري جر پیل.
الله وتک زابل ولا چې مزول سوالي ز خبره کوم وتک ود کړي. مر زابل ولا چې مزول سوالي ډیر پسمانده ول سوالي ده. زمالا چارواکو د سوال سمرتي ابي سیمه ور وشن خاطر کی ډیر مشکلات سره مخامخ یو ډیر سخت پات علاقه ده. بعد خام خاص مزول سوالي تسل پسل کی امارت چارواک توجه وکي او مشته ود چلپانه خاده یا بي سیم یا روشن
نو رادیو آزادی و کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. دغه موږ ورور درې نیم زره کور د هرات شرکی صاحب ورو چې د په علاقې کې د مربوط د کورخ کېږي. موږ سره هیڅ کومک نه ده سوی، هیڅ کومک نه کېږي، نه مو څوک غږ اوري، نه مو رسیدګي کوي. دا خلک ډېر په بد وضعیت کې دي. نو که دغه موږ ورور چې د مشکل ده دغه مؤسساتو سره یا د مشرانو سره به موږ غږ ورسوي. نا خلق ډیر په بد حالت کې دي. نن مجاهدین صاحبان غلي او تلاشی ته دغه کورو د حالت د خلګو لیدلې باور وکړي چې خلک ورور په ډیر سخت حالت کې دي. څوک یې خپل درو څلور کال نور خرڅي وي او څوک پروژانه چې د خپل ګور دکان خرڅي وي. نو د دې خلګو پاکي ډیر جابر دی. څوک هیڅ مؤسسات هیڅ خوا نه ورو رسیدګی نه کوي. مؤسسات چې وځي ورو هغه وي حکومت منه پرځي. حکومت چې ځي ورو مؤسسات نه درکوي. دون سولایت هم دا خلق نه لري چې دا مؤسسات دا طالبان سره کښې نیوي چې دا اوس کم یو ده.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور نیمې بجې دي. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف نن وویل چې تر نیم میلیون ډیر افغان ماشومانو ته د شری پر ضد واکسین ورکوي. د ملګرو ملتونو پر اساس دا کمپاین به د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري او د جاپان په مالی مرسته ترسره شي. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو په دوام کې 40 میلیون ډالر نورې کابل ته ورسېدي. دا پیسې هم د مخکینیو په شان یو خصوصي بانک ته سپارل شوي دي. د ماهی پرده برښنا کور دوهم توربین ترمیم او فعال شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برښنا شرکت وایي دغه شرکت تخنیکي کارکونکو د ماهی پر برښنا فابریکې د دوهم توربین د ترمیم چاري په بری بشپړې کړې. سپینه مړۍ وایي ولسمشر جو بایډن به د یکشنبې په ورځ د سپتمبر د 11مې نېټې په کالیزه کې وینا وکړي او همدارنګه به د امریکا د دفاع په وزارت کې د دې پېښې د قربانیانو په یاد د ګلو ګېډې کښېږدي. د چین دولتي رسنۍ وایي دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې په سخت زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمېر 480 ته ورسېد. د برېټانیا د نوي صدر اعظم دفتر پرون اعلان وکړ چې جیمز کلیورلی د بدن چار وزیر ګمارل شوی دی او د ترکیه او یونان کړکیچنی اړیکې یو وار بیا ترنګلی شوی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یونان ته یو وار بیا د پوځي بریټ خبرداري ورکړ او یونان یې په جواب کې د دفاع لپاره چمتووالی اعلان کړ. د روان خبرونې پاتې برخه ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې ده.
ازادي او اوریدونکو
به ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبره وچه په هلمند کې وچکالی اندیښمن کړي او ویل دي چې وچکالی کښتونه زپل دي او دوی ورته سخت اندیښمن دي. په ننګرهار کې سکهال شاوخوا 3500 جنو د خصوصي پهنتونونو او انسټیټیوټونو کانکور ته نوملیکنه کړی ده. دا کانکور هر کال د وګي اسمبلی په میاشت کې اخیستل کیږي. په دې اړه درته یو مرکه هم لرو. خورازی په سر کې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت مرجر ولسوالۍ څخه دا پیغام تر پیښدم. ما د تلوړو شروعاتو څخه دا هیله ده چې مرجر ولسوالۍ بېخي وچکلي ده، اوبه نشته، دا اوبه یې تړلې دي. دغه اوبه مو تر علاقې تلوړو شروعاتو څخه ما دا غوښتنه ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي رادیو څخه ما دغه تمه امید دي چې دازما پیغام دې نشر کړي. وروره د عزت الله د هلمند سمیاړي کې در سره نیولې ده. وروره موږ خواته اوبه نسته، اوبه کمې دي، موږ برمې وچې دي، موږ سره د کومکونه وسي کښتونه مو وچ سول. تیراسي یو حیا چې راواستي دغه د حسنی حکومت پر ودی ګرځي. موږ وطنونه نه دالې ولسوالۍ د وچ کلک توتان مو وچ سو، کښتونه مو وچ سو. په لیاز د خدای په لیاز د قران یو غړپ اوبه دي راته راواستي. موږ څه ګناه ده، څه ګناه مو کړې ده وروره؟ ما پیغام خامه خانه شرک وروره اوبه دي وروره ګرده یا خانشینو خواته یا درجو ته ورکی پر ندالی ولسوالی باندې غړه په بنسته کيم دوه نینې کې چړم کې را روان دي. هغه په بغرا کې به یې وروره دا غز ما پیغام دی وروره. مشته دي کومکونه وسه مشته دي مرسته وسه وروره. مش برمی وچ دي وسه نه لرو کښتنه مو وچ سو در په در رسول خاک په سر رسول ټوله ندالی دی کده مرجې دی وروره. دا ګروپ شش دی وروره پر سلویش 50 متر یا 100 متر د وګو ګول دی بر به ظلم دی وروره. تاسو موږ دا پیغام نشر کی په لیاز د خدای نشر کی وروره. السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول مینوال ته السلام علیکم.
سلام علیکم. شایست بخیر یست رور په هلمند کې مو د بیاری ریاست څخه دا غوښتنه ده چې دا د نوی ورسوالۍ جواری او کیتی او باغونه د تندې د لاس او وچ کلاکس وروره مخکې بیا لا یو څو وخت کې 15 شپو کې وبرې لکولې و ساغه و بام را باندې وچسبه. زموږ باغونه او جواری او کیتیان وروره وچول غوښتنه او هله مو دا ده چې مشته وبرې لکې وروره یو 15 شپې داسې مخکې لکنه وبتی چې وی چې هغه رقم کې ان شاء الله بار باغ مخکې خلک هم وبېږي دی خواته به مو بېږي وروره. زموږ جواری او پادیزونه او باغونه پاک وچ کلاکس ولم برمې مو ونه کوي ولي کې مو ونسته. موږ غوښتنه دغه د وروره چې مشته وبرای لسی کښتونه مو پاک د وچې دوست